پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زفر با ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستي معلومات په دې خپرونې په سر کې در سره شریکو چې وایي نن د ولسمشر انتخاباتو په تړاو د ثبت شویو شکایتونو شمیر 9000 ته رسیدلی دی. دا بهیر به نن هم دوام وکړي. دوستانو دا او نور راپورونه به د خبرونې په لړ کې وروسته واورئ. تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د کندز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی دی. او پاکستان دا غندي چې د امریکا لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادۍ سرغړه ونه کوي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل سوی و. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته ویلي چې ښایي د شکایتونو شمیر تر 10000 واوړي. د هغه په خبره اکثر دغه شکایتونه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي. خغلی رویدار وویل چې د شکایتونو تر ثبت وروسته به څېړنې پیلېږي او شکایتونو ته رسیدګي کیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو لومړنۍ پایلې یکشنبه اعلان شوې چې له مخې اشرف غنی لومړی او عبدالله په دویم مقام کې راغلی. عبدالله او ځینو نورو کاندیدانو دا پایلې له درغلیو ډکې بللي او ویلي دي چې د شکایتونو کمیسیون دی د دوی شکایتونو ته رسیدګي وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی له ټولو انتخاباتي ډلو وغوښتل چې د اصولو په رعایت سره دې شکایتونه ثبت او قانونمند چلند وکړي. د اشرف غنی ډله وایي چې دوی هم شکایتونه ثبت کړي او ادعا کوي چې د رایو کچه به یې د شکایتونو له څېړلو وروسته لا پسې پورته شي. د امریکا متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون دې په شفافیت او مسلکیتوب د هر شکایت په اړه قضاوت وکړي. د کندوز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندوز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی او یو سرتیری یې ټپي کړی دی. دا خبره د کندوز د پولیسو ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وکړه.
نن سهار د دویم امنیتي او زید غزمی موټر د وسلوالو مخالفینو له کمین سره مخ شو. په نښته کې یو پولیس ټپي شوی دی. دښمن هم د همدغو عسکرو لخوا په شا تمبول شوی.
یوې بلې امنیتي سرچینې بیا د موضوع د حساسیت په خاطر د نوم په نه اخیستلو سره ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس وژل شوی او یو بل یې ټپي دی. پیخه د کندوز ښار د خان آباد بندر سیمه کې شوې چې د ولایت مقام او امنیه قومندانۍ ته نږدې ده. هندي چارواکو ویلي چې هر ورځ له افغانستانه 15 لارې پیاز هند ته رسیږي او دا به د پیازو د بیې په ټیټولو کې مرسته وکړي. په هند کې دا څو وروستۍ میاشتې د پیازو بیې زیاتې لوړې شوې دي. اوس د یو کیلو پیازو بیه تر 140 هندي روپیو رسېدلی چې شاوخوا 1.5 افغانۍ کېږي. نیو انډین اکسپریس او انډیا ټوډی ورځپاڼو راپور ورکړی چې وارداتي پیازو عموما یې 10 تر 15 روپیو کمی کړي دي. وبخې وارداتي پیازو عموما به یې 10 تر 15 روپیو کمی کړي دي. هندي چارواکو ویلي چې تجاران دا پیاز په افغانستان کې ارزان اخلي او دلته هم هڅه روانه ده چې به یې ورسره راټیټ کړی شي. د افغانستان له پیازو ډکې لارې د اتارې بندر له لارې چې په پنجاب کې موقعیت لري هند ته وړل کیږي. پاکستان دا وغندل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادۍ سرغړونه کوي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې اسلام آباد دغه یو جانبه اقدام چې په خپل زړی کړی ردوي. پاکستان وایي دغه تصمیم له واقعیتونو لري دی. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. په عراق کې د مظاهرتچیانو اساسي غوښتنه د انتخاباتو عادلانه کول دي. په نوی قانون کې د عراق 13 ولایتونه هر یو په څو انتخاباتي حوزو ویشل شوی او د 3000 کسانو پر سر یو استازی انتخابیږي. د عراق نوی انتخاباتي قانون همدارنګه د سیاسي ګوندونو لپاره داستونزمنی چې په یو مشخص ولایت کې به په اسانه ټولې څوکۍ وګټي. دا ستونزمنوي چې په یو مشخص ولایت کې به په اسانه یو کس ټولې څوکۍ وګټي. د اکتوبر راهیسې په عراق کې د چارواکو د درغلیو د کار د نشتوالي او لشته سیاسي سیستم څخه د مایوسۍ له کبله خلکو پراخ اعتراضونه او مظاهرې پیل کړي دي. او د شیکاګو په دوو هوایي ډګرونو کې سختو دوړو 110 پروازونه لغوه کړي. دا پروازونه د کریسمس د جشن پر مهال لغوه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو فدرال هوایي چلند ادارې نن چهارشنبه وویل چې لږ تر لږه 800 پروازونه د شیکاګو په دوو میدانونو کې ځنډیدلي. د خبرونو پای
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شویو شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. دا خبره د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون کړې ده او وایي چې د شکایتونو د ثبتولو لړۍ به نن هم دوام وکړي. په دې اړه به دغه ورځ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید څرګندونې هم واوري.
دته روښانه کیږي چې د تقلیدو ډلو لخوا نه د شکایتو په درد کې یا د شکایتو کمیت کې هم چالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې قاسي او مدلل اسناد ولري.
د هلمند په کجکی کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شویو ستونزو له کبله نن 14مه ورځ ده چې د کندهار خلک برېښنا نه لري.
چوبه نه لرو، اوبه د بله کور راباسو، چې برق راسي د شپې راسي یا موږ بده یو یا برق یې موږ خپل برق خراب یا سمرسیبل سره خراب سي، باید پر وخت ورځ راي لکه چې موږ اړتیا وته لرو.
دا نور ګڼ راپورونه هم د وخت په صورت کې به درته وړاندې کو، خو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورزو د خبرونه د سر موضوع ته لکه چې مخکې مو ویل، د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو په اړه د ثبت شوی شکایتونو شمیر نن 9000 ته رسیدلی دی. د خبره د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون کړی ده او دوی وایي چې د دې شکایتونو ډیره برخه د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا ثبت شوی دی. په دې اړه زما همکار امید زهیرمل د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون ته ورغلی دی او د هغه ځای څخه موږ تاسو نور جزئیات راکوي. همدا اوس سره د ټلیفون پر کرښه دی امید ظاهر مل، خبرونې ته شرغلی که ته د دې کمیسیون د نوو څرګندونو په اړه راته وایې.
فرباجان تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر دم ګړی یعنی تر نږدې 11 بجو له دوی سره 9000 شکایتونه ثبت شوي دي. په دغه شکایتونو کې څلور مهمې ټاکنیزې ډلې چې په لومړي دوی مودري مزره کې قرار لري دوی خپل شکایتونه ثبت کړي دي. دولت جوړونکو ډلې یو زور 9000 شکایتونه تر دم ګړی پورې ثبت کړي دي. د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې چې مشر یې رحمت الله نبیل کوي 15 شکایتونه ثبت کړي دي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې چې ګلبدین حکمتیار مشري کوي 2000 شپږ شکایتونه ثبت کړي دي او پاتې هغه نور یې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې لخوا ثبت شوي دي. د دې شکایتونو ډېر شمېر په ولایتونو پورې اړه دي. یوازې 2000 شکایتونه په کابل د کابل په انتخاباتو پورې تړلي دي، په کابل ولایت کې، او پاتې نور په 3 ولایتونو کې دي. خو د انتخاباتو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې کیدای شي د کشمیر لزر او تورسیږي د دوه کمشنرانو سره قطب الدین رویدار او خغلی قاسم الیاسی سره وغږیدم. دوی د ټاکنو شکایتونو په اړه باندې وویل چې البته الیا خغلی الیاسی ویل دوی هیڅ داسې هیله نه درلوده چې نن نږدې لزر شکایتونه یا حمله دي زیات به چې نن تر ماخامه پورې د پروسه روانه ده. دوی سات کړی دوی یوازې د 3000 پورې اټکل کړو چې دوی به وشي کولای په خپل وخت کې د بهیر وڅېړي. خو فریباجانی کی اجازه یې دغه د ټاکنیزو شکایتونو د سیړلې بهیر او بیا د دوی بررسی او مهمه موضوع ده چې باید تشریح شي. او یو البته کوم وایم چې د پیچلې هم ده د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون وایي چې شکایتونه نن په ورسې ورځ لپاره چې په درې ورځو لپاره نو درې ورځې د شپې تر دولس پورې دوام کوي. نو شاید دوی تر ناوخته پورې کابل کې ټاکنې شکایتونه ثبت کړي. اما د بررسۍ بهیرې سبا پیلېږي چې لومړی برخه یې په دې کې البته چې درې دېرش برخې لري، بیا دغه درې دېرش برخې د درې عمده برخو نه سرچینه اخلي چې هغې کې تخلف دی، تقلب دی او انتخاباتي جرایم دي. که زه ساده ووایم چې سرغړونه ده، درغلی ده او ټاکنیز جرم دی. ته دغه بهیر کې به دوی سیړل کېږي. لومړی 15 ولایتونو ته دغه ټاکنیز شکایتونه چې دلته ثبت شوي دي څومره چې ثبتېږي ولایتونو ته لیږدول کېږي. 15 په اوږدو کې هلته سیړل کېږي. که چېرته بیا څوک ستونزه ولري د درې ورځو لپاره کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. بیا د 15 په اوږدو کې دغه استناف غوښتنه د کابل په مرکزي کمیسون کې چې هغه ټاکنیز شکایتونو کمیسون دی دلته تر سیړنې لاندې وکړي. او وروستۍ برخه چې ده هغه بیا د نتیجې اعلان ده چې دا هم د ټاکنیز شکایتونو د کمیسون لخوا نه کیږي. یعنی اوله مرحله په دې کې تصنیف دی، یعنی د ټاکنیز شکایتونو طبقه بندي چې به کې په دې کې با اعتبار رای او بې اعتبار رای سره جدا. البته بې اعتبار شکایتونه او اعتبار لرونکي شکایتونه هغه سره جلا کیږي. دویمه برخه چې راغه بیا د بررسۍ یا د څېړنې مسله ده چې په دې کې اسناد وښتل کیږي او معلومی کې چې شخص څوک دی، تیم څوک دی او کله ټاکنو کمیسون دی. او په دریمه برخه چې دا غویا تحلیل د حقوقي برخې ده چې هغه د کمشنرانو کار دی او کمشنران د خوا په اړه باندې پریکړه کوي. بلې فری باجانی
ډېر زیات مننه کوم. امید ظهیر مل دوستانو وامه ورېدل چې د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسیون وایي چې تر اوسه پورې تر 9000 پورې شکایتونه ثبت شوي دي او امکان لري چې د ورځې تر پایه چې بیا هم د لړۍ دوام کوي شاید تر 10000 پورې شکایتونه سي. او نن دغو شکایتونو لپاره درې ورځې وخت ټاکل شوی و. دوستانو په همدې تړاو به د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د مشر څرګندونی هم واورو چې هغه وایي د سبسوي شکایتونو شمیر ته په پام سره ممکن د شکایتونو د څیړلو په لومړۍ مرحله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له ستونزو سره مخ نه سي، خو د دوهم پړاو لپاره اندېښنې موجودې دي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ویلي چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبت په برخه کې هم د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ یو ډول سیالي رامنځته شوې ده. زموږ همکار اجمل تورمان له شغل رشید سره مرکه کړې ده په ګډه پیسره وره.
مننه. د څه روښانه کیږي چې د ټاکنیزو ډلو لخوا نه د شکایتو په درس کې یا د شکایتو کمیت کې هم سیالي رامنځته شوې ده. زه ډېر په کیفیت باندې تاکید کوم چې شکایت ځان لپاره محتوا ولري، په عین حال کې کافي او مدلل اسناد ولري چې اثباتي مدارک د شکایت کمیسیون د پام وړ وګرځي او د حق او د باطل تفکرخ تمرسته وکړي. کمیت ډیر مهمه نه ده. په لومړي پړاو کې دغه شکایتونه تقسیمي په ولایتونو باندې او ولایتونو کې ولایتي کمیسیونونه د شکایتو کولی شي په موقع سره پریکړه وکړي. په ځینو ولایتونو کې کېدای شي شکایتو کچه لوچته وي لکه ننګرهار باندې، نو هلته کېدای شي شکایت کمیسیون نور خدمتي پرسونل ولګي کومکي چې هلته مرسته وکړي. او دا
یعنی ستونزمنه نه ده ستاسو په وینا باندې؟
په لومړي پړاو کې ستونزمنه نه ده، اما که چیرته د ولایتي کمیسیونونو په پریکړه باندې څوک قناعت ونه کړي او دوی اصلاح طلبي وکړي، نو په اصلاح غوښتنه کې به د شکایتو په مرکزي کمیسیون باندې خامخا بوج وي او د وخت له امله به دوی بیا له ستونزو سره مخامخ شي.
ولی رشید صاحب، که څه هم ستونزمنه ده چې سړی داسې یو تحلیل وکړي، ولې بیا هم دغه 9000 شکایتونو ته پام سره چې ثبت شوي دي، آیا فکر کوئ چې دغه شمیر شکایتونه به افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو لوری بل خواته بوزي که څنګه؟
څومره چې زه معلومات لرم شکایتونو هغه د شدت او د تاثیر په اړه باندې د شکایت کمیسیون لخوا معلومات نه دي وړاندې شوي، هغوی په لومړۍ مرحلو کې دي. اما یقین سره په ارقامو کې به خامخا تغییر راځي. دا ارقام د مجبور کې رای راکې کوي یا رای جاتی کې بیا د کاندیدانو په ویش باندې سمر په چا باندې تاثیر کوي په چا کم تاثیر کوي. نو دا اوس به مخکې وخت نه وي، اما یو څه چې تاسو ویلی سم په یقین سره چې دا د رایو په سخت کې به خامخا تغییر راځي او وروسته به معلومه شي چې آیا دوم داسې موږ ټاکنو مسیر پیدا کیږي او که په همدغه اول داسې نتیجې رسیږي. نو زه اوس نه غواړم چې په دې اړه باندې یو غیر مسلکي او غیر واقعبینانه قضاوت وکړم.
علی، تاسو مخکې د وړتیاو په اړه دغه وښودو چې مثلا د دونه شمیر سره چې شکایتونه ثبت شي باید وړتیاوې هم لوړې شي. مثلا فکر کوئ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دغه وړتیاوې یا مثلا اضافي نیرو تاسو ویل چې په ولایتونو کې شکایتونو شمیر زیاتېږي هلته به نور کسان ولیږي، دا لري او که نه؟ څه نه شي چې شکایتونو د لومړۍ مرحلې په څیړلو کې له ستونزو سره مخ شي دوی؟
دما پرونی کتنه د شکایتو د کمیسیون رهبری سره دوم ته دا ودنه وکړه چې دغه ځکه لري کافی کارکوونکي لري او هغه ولایتونه کې چې د شکایتو ګراف او چت وي دوی دا پرسونل لګولی شي. نو دا یو موضوع ده، اما موضوع دو موضوع ده چې ځینې تخنیکي مطالعه صندوقونه ته موږ تاسو اړتیا وي صندوقونه وکتل شي په هغو کې کافی اندازه باندې څېړنه وشي یا اسناد وکتل شي حتی د درملوک د کمپنۍ هغه تخنیکي مباحث تعقیب شي. نو په دې کې به خامخا یو څه کمښت به راځي انشاءالله چې د شکایت کمیسیون په دوامداره کړی چې د بلې کمیسیون سره مخامخ کېږي چې عدالت ډېر مهمه ده چې دغه به هیڅ تعمین شي. نو هغه اطمینان او ډاډ راکړل شوی ده ولې وګورو چې په عملي بهیر کې څه پېښېږي.
د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي مشر یوسف رشید
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود مخشم تر وبجو پر منځنۍ چپه 12.89 او د ایف ام پر 15.15 په ټول هیواد کې صفه وزي اوریدلی سي. اوس په خاطر پردیس څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د ارتقا لپاره د ګډون کانفرنس د آلیست افغانیس یعنی عادی د افغانی د پنو ملي نندارتون په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وین جان اقا نوید نن ازادي رادیو ته وویل دغه نندارتون د تلنت تبلیغاتي شرکت او د افغانستان د سوداګرۍ خونې په همکارۍ د درې ورځو لپاره جوړ شوی.
یې به خاطر از یک طرف بازاریابي بر محصولات افغانستان و شناسایی اقلام تولیدی و محصولات تولیدی افغانستان است، از جانب دیگر مطرح کردن چالش ها و مشکلات که
سطور افغانستان به اون مواد. پدین اندرتون که اتش بیت خصوصی و دولتی شرکتون خپل محصولات، تولیدات او خدمتون چلاسی صنایع، کرنیز فعالیتون، بانکداری، رسانه‌ای، خوراکی توکی، وچ او تازه میوی، زعفران او غالی شامل دي په اویا غرفو کې ننداري ته وړاندې کوي. د خاغلی نوید په خبره په دې کانفرنس کې له 2600 زیات سوداګر ګډون لري او د خپل کارونو پر وړاندې د ستونزو را برسېره کولو ترڅنګ د خپل راتلونکو پلانونو په اړه خبرې کوي. دا درینځل دی چې د ارتقا لپاره ګډون کانفرنس د آلیست افغانیس یعنی عالی د افغانی په نوم ملي نندارتون په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د متشبثینو عالی بورډ د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کوي او وایي چې دغه ډول نندارتون او کانفرنسونه کولی شي د سوداګرو پانګوالو پر وړاندې د نام د زیربنای پروژو نشټوالی، د سوداګرۍ په قوانینو کې ستونزو ویداري فساد، د غرض بهرنۍ ستونزې او ننګونې په ځانګړي ډول د گاونډیو هیوادونو پالیسیو په څیر ستونزو پاړه ګټه ورته مام شي. د بلخ هوایي دهلیز لاري اروپا ته د صادراتو لړۍ په څدا د دی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي رادیو ته وویل هغه ډول چې تمه کېده لدی هوایي دهلیز څخه صادرات ممکن. خغلی سپاهی زاده وایي هغه علت چې اروپا ته د هوا له لارې صادرات کم شوي د مناسب مارکیټ نشتون، په افغاني تولیداتو د سټانډرډ او نور نښان نشتون او په افغاني توکو باندې د تعرفو لوړول دي. د بلخ اروپا هوایي دهلیز کال وړاندې د افغاني تولیداتو د ښه صادراتو په هدف پرانستل شو او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 88 افغاني شل پوله، یو یورو 88 افغاني شل پوله، یو انګلیسی پوند 100 افغاني 50 پوله، یو سویډیال 100 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 100 افغاني 10 پوله، زر هندي روپی 100 افغاني او زر پاکستانی روپی 495 افغاني.
دوستانو د خطر پردیس خمو خبرونه واردل کال سی چی د خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ول ولي پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. اوس به نړیواله موضوع واخلو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هغو هیوادونو په لست کې شمیرل دی چې مذهبي ازادي او تپکشي درناوي نه کوي. احمد چې بردا مسله سره له د تړلې د چې هم د سره په سټډیو کې دی چې ورته خبرونه تر سره غلي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي؟
فربجانې پاکستان عکس العمل ښکاره کړی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه ناوخته په یو بیان کې لیکلي دی چې دا یو اړخیزه او خپل سره پریکړه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خبره کړي بیان کې دا خبر هم کړي چې دا اعلان پر مځکه لښته واقعیت سره سر نه خوري، چې د دې پروسې د شفافیت او اعتبار په اړه سوالونه پیدا کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت کله پاکستان د مذهبي ازادۍ په برخه کې ملامت بللی دی؟
پورې یوونه مخکې تیر چهارشنبه د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او پنځه نور هیوادونه د 1990 کال له نړیوالو مذهبي ازادیو څخه د قانون څخه په سر غړونه تورن کړل.
نو د متحده ایالاتونو په لست کې خو نور هیوادونه هم شامل دي.
خو اسلام آباد هم دا خبره کړې ده، ویلي دي چې متحده ایالاتونو ځانګړي هیوادونه په نقشه کړي دي او دا ډول چلند د مذهبي ازادیو له پراختیا سره د اسلام آباد په وینا مرسته نه کوي. پاکستان دا هم ویلي دي چې هند ولې په دې لیست کې نشته. اسلام آباد وایي چې په هند کې په وروستیو کې په لکونو کسانو د مذهبي ازادیو د مخنیوي لپاره لاریونونه کړي دي، خو بیا هم امریکا هند په لیست کې نه دی داخل کړی.
بله، شپه سب کدار توی چې د مذهبي ازادۍ په برخه کې په ځانګړي ډول کم انتقادونه اسلام آباد ته متوجه دي؟
په انتقادونه ګڼ دي، ځکه چې په پاکستان کې مذهبي اقلیتونه تر فشار لاندې دي. خو په پاکستان کې یو ډېره مهمه مسله دیني مقدساتو ته د سپکاوي قانون، د قانون سزا مرګ دی، او بیا بیا د دغه هیواد پر اقلیتونو دغه تور پورې شوی دی چې بیا ځینې کسان په روسیو کې یو پاکستانی و چې بیا کاناډا ته په ډیرو مشکلاتو ورسېد او دغه تور پورې شوی و او څو ځله په اعدام هم محکومه شوی.
بله، ډېره زیاتمنه کوم احمد شیبر وی چې د راپور راکوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پاکستان د هغو هیوادونو په لست کې شمیرل دی چې مذهبي ازادیو ته پکې درناوی نه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
دوستان از مش خبرونه ایده مالاری بیا هم افغانستان تر اگرزو. د برښنا نشتون د کندهار اوسیدونکو لګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر درمسته سوي ستونزو لقبل نن 14 ورځ ده چې د کندهار ترڅنګ پر هلمند هم برښنا پرې سوې ده. پس ویل کې د برښنا شرکت مسولین منی چې ستونزه په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامسته سوي ده. صادق رښتینی په دې اړه کندهار راپور لري.
د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر درامنځته سو ستونزو له کبله نن 14 ورځ د چی پر کندهار او هلمند برېښنا پرې سوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عام خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې اوس په دوو ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کیږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
څنګه خدای چې چوبنه لرو به د بل کور را باسو، خپل وبنه لرو، خپل وبچ لرو، چې برق راسي د شپې راسي یا موږ بده یو یا برق یې موږ خپل برق خراب یا سمرسه بل سره خراب سي، باید پر وخت ورځ را الهکې چې موږ هغه موږ ارتیا او تلرو په هغه وخت باید برق را الهکې. بس چې د بل کور د بل ځای څخه د بل محتاج څخه مو بس
دا چې خیاط يم خیاطي کوم نو په همدې سبب په دې سروزه کې کوم ګراکان چې مشترازي یا کوم ګراکان چې مشتکاجه راوړي جواب ورکړو، ځکه د برق مشکلات خطر څخه موږ نه سورته برابر والی. نو د برق د زمينه برابر برابرواري څخه مشکل هم نه جوړوالي. د نیټور د چیلو د واس نه لرو که سم لرو خاص واره نه راته کی نو زیات خلک جواب وو.
نو د برق مشکلات ډیر ډیر فسون سره مخې د برق سره یعنی مشکل دغه دوند اوس خداس دی غټ مشکل اساسي مشکل دی یعنی فار کوټ کې د سولر سیستم نه.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځای خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې د رامنځته شوې ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجکي کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته شوې. د چارواکو په وینا کجکي ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلې چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجکي د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فارکي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکي برېښنا فابریکه درول سوې. د فارکي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
د شاهرانې اندېښنه او ستونزه پر ځای ده. د یویشتم تاریخ څخه د کوز د میاشت د کجکي لاین کته سوی دي چې په سیمه کې ځینې ستونزې شته، چې هلته دوې لارې دي د کجکي فابریکې ته چې یوه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا بنده سوې ده، او په دوهمه لار کې موږ ته ولسوالي وایي چې څه ستونزې شته. نو موږ د ځایي قومي سپین ږیرو مخورو دیني علماو په توسط خبرې شروع کړې دي تر څو دغه ستونزه حل کړو. موږ پیلن یوازې او یوازې د صنعتي پارک د ډیزل جنراتورو څخه او د سولر پاور پلانټو څخه پات څلوېښت ساعته کې کولای شو چې دوه ساعته برېښنا کندهار شهرانو ته ورکړو.
د کندهار برېښنا د تیرو اتلو سکولونو څخه ډېرې ستونزې لري او د کجکي څخه غځول سوی لاین هم ډېر وخت پرې کیږي. د کجکي د برېښنا فابریکه د کندهار او هلمند د برېښنا د چمتو کولو اصلي سرچینه بلل کیږي. د برېښنا دا فابریکه اوس مهال د اوبو د کموالي له امله یو دېرش میګاواټه برېښنا تولیدوي چې شل میګاواټه یې په خپله هلمند او پاتې یولس میګاواټه یې په کندهار ښار کې مصرفیږي.
او دغه سپ څورزو کابل ته د تشاک پاک او بوت نه لاسرسي او لکړو بوخه استفاده د دې لمل سوي چې د کابل شهر څیر مسمو کې تر خې مولانه غنو سیدونکو په ډول ډول ناروغي او اختصاصي ډاکټرانو چې دغه ناروغان معاینه کړی وی له ناپاک او بوخه استفاده او په نامناسب چاپیریال کې اوسېدل روغتیا ګواښلې. تفصیل د محمد سین پراپور کې
په سړو تیارو خیمو کې وسیدلو د ناپاکو اوبو مناسبو خوړو نشتوالی د روغتیا پر وړاندې یو لوی ګواښ ګڼل کیږي. د کابل ښار په سیر مسیمو کې د جوګیانو او د جنګونو له امله په سلګونو بې ځایه شوې کورنۍ په خیمو کې وسیږي. اوس چې هوا سړه شوې په دغو خیمو کې میش ډیری ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي. سلما یوه ماشومه چې د چمن ببرک په سیمه کې په خیمه کې اوسیږي. دی بوبل زړی خوږیږي او د شپې لخوا درد زیاتیږي. د سلما مور وای لوري په نسایی ناروغۍ اخته شوې ده. دا وایي د دې لپاره چې ناروغۍ معلومه شي درې کلنه لورې ولې په دغه ناروغۍ اخته شوې. د خزینه ناروغیو ډاکټرې مرضیه عصمت ته مې بوتله. ډاکټر عصمت وایي
ستاسو اوبه پاکه نه دی، دا خرابه ناوړه اوبه چې تاسو چکې دا میکروبونه دننه کې ستا وجود څخه او دا لاسونه پاک نه مینځي.
د ډاکټرانو په خبره د دغو خیمو ځینې اوسیدونکي د ناپاکو اوبو د کارولو له امله په جلدي یا د پوستکي په ناروغیو هم اخته شوي دي.
او په دې برخه کې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه ته ورځو چې د نورو مسایلو ترڅنګ د ټاکنیزو شرکتونو د ثبت او د سولې روانې پروسې په اړه لیکنه او تبصرې خپرې کړې دي. د ورځپاڼې ته ناجیه صاحبه کتنه کړې.
سرخط ورځپاڼې لیکلي طالب چارواکي په پاکستان کې له خپلو ملاتړو مشرانو سره تر خبرو او مصلحت وروسته چمتو شوي چې له امریکا سره د اوربند په مسلې خبرې وکړي، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس چې طالبان د سولې مذاکراتو ته چمتو شوي. زلمی خلیلزاد د کرسمس په رخصتیو بوخت دی. وړاندې په سرمقاله کې د یو شمیر نږدې سرچینو له قوله راغلي چې ممکن تر نوي میلادي کال پورې د سولې په خبرو کې هیڅ ډول پرمختګ ونه شي. دنیا ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو پر ابتدایي پایلو اعتراضونه ورځ تر بلې په ډېرېدو دي او د ټولو تقلبي رایو د ابطال غوښتنه کیږي، خو د ټاکنو کمیسیون ټینګار کوي چې بایومیټریک شوې رایې باید باطلې نه شي. وړاندې د یو شمیر چارواکو له قوله راغلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون کمیسیون په خپل چارو کې خپل واک دی او د دې پوره صلاحیت لري چې هغه رائے باطل کړي کوم چې ستونزې لري. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې به د ټاکنیزو شکایتونو د ثبت د وروستۍ ورځې په اړه لیکلي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي سره له دې چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه زرګونه شکایتونه ثبت شوي، خو نن چهارشنبې هم د ورځې تر پایه هره معترضه ډله وخت لري چې د ولسمشریزو ټاکنو په اړه خپله کره او پر واقعیتونو او شواهدو برابر شکایتونه د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. سرمقاله لیکونکي لیکي د ملت غوښتنه دا ده چې دا ځل د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې د لومړنیو هغو په څیر ونه ځنډول شي، ځکه بیکاري، د چارو سستوالی، د پانګې تېښته، سوړ ژمی په دغه هیواد کې د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. د سرمقاله لیکوال لیکي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د قانون او طرز العملونو له مخې خپل ټاکلی وخت لري چې دغه شکایتونه وارزوي او په خپل وخت په اړه یې پرېکړه وکړي، خو که چیرې د لومړنیو پایلو په څیر ډېر وځنډېږي ستونزې به لا پراخې شي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان ولسمشریزي ټاکنې په لوړ ټکنالوژۍ وشوي او د درغلیو داسې څه پکې نشته چې د ټاکنې په شا وتنبول شي او یا مثبتې پایلې ونه لري. که بیا هم ټاکنې دوهم پړاو ته ځي نو دا به سخته وي، ځکه په دغو ټاکنو $109 میلیون لګښت راغلی.
دوستانو په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. په کابل کې 12:30 دقیقې دی. یو ځل بیا له سلطان محمد سرور څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
نن د افغانستان د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت وروستۍ ورځ ده. د کندز پولیس وایي چې نن سهار وسلوالو طالبانو په کندز ښار کې د پولیسو په یوې ګزمې برید کړی او یو سرتیری یې ټپي کړی دی. هندي چارواکو ویلي چې هر ورځ له افغانستانه 15 لاری پیاز هند ته رسیږي او دا به د پیازو د بیې په ټیټولو کې مرسته وکړي. پاکستان دا غندي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د هغو هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې وایي له دینی ازادیو سرغړونه کوي. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. او د شیکاګو په دوو هوایی ډګرونو کې سختو دوړو 170 پروازونه لغوه کړي.
مرنا کوم سلطان محمد سرور. دوستانو تاسو کولی سید د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم ولولې، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. د دشمنی سره سم د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبرې دوت شمته دی په ګډه وي وره.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ازادي رادیو ته ستړي مشه، زه اکرام الله اکرام يم او د زهرو د کاروان په یو بل ونی ز خبرونه کې مو هرکلی کوم. او رې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استاذ وای چې له ترګری سره د جګړې تر څنګ باید د ترګرو ډلو مالی سرچینی هم وچکړل شي. په روانه خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو په پایل کې ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتا کې وړاندې کړي.
وطنه هغه مهال ونی ولشول چې نشي مواد له هیواد څخه د باندې قاچاق کول. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې شپږتنه هغه مهال ونی ولشول چې د پاسه 4 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د حامد کرزي، بلخ او هرات هوایي ډګرونو لارې هند قاچاق کول. په یو بل پیخه کې سرحدي پولیسو یو تن نیولې چې په خپل خېټه کې 1 کیلوګرام نشي مواد د نیمروز د وریښمو لارې ایران ته قاچاق کول. په پکتیا ولایت کې 10 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د پکتیا ولایت امنیه قومندان محمد عثمان جان باز رسنوی ته ویل له نشي مواد سره د مبارزې پولیسو د قوس میاشتې پر 26 منیټه په احمد ابا ولسوالۍ کې پر یو کارخانه باندې د برید په نتیجه کې 100 کیلوګرامه چرس ونیول. په پام کې وچی دا چرس له هیواد څخه د باندې قاچاق شي. د دې موادو د ساتلو په تور 2 کسان هم نیول شوي دي. په کندز ولایت کې معتادین راټول او روختون ته انتقال شول. د کندز ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته ویل د کندز ولایت پولیسو د معتادینو د اتیا بستریز روختون په مرسته د کندز لخار څخه 10 معتادین راټول او د درملنې لپاره دی روختون ته وسپارل. د متدینو د درملنې روختون مسؤلین وایي چې دا متدین په خپل خواخه درملنې ته چمتو شوی ول. په ننګرهار ولایت کې 100 کیلو ګرام نشي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې د قوست میاشتې پر 28 نیټه یو تن هغه مهال ونیول شو چې 100 کیلو ګرام چارس، تاریاک او هیروین په یو موټر کې له سپینغر ولسوالۍ څخه بلې ولسوالۍ ته قاچاق کول. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق ډیر شوی دی.
موسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې را اورولې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وایي ل ترهګری سره د جګړې تر څنګ باید د ترهګرو ډلو مالی سرچینې هم وچکړل شي.
اور فوکس شډ ناٹ اونلی بی اون ډیفیټینګ ټیرریسټس.
موږ باید یوازې پر دې ټکی تمرکز ونکړو چې ترهګر د جګړې په ډګر کې مات کړو.
په یو بل راپور کې به دا هم ووري چې یو شمیر افغان متادینو په ایران کې خپل کورنۍ پر یخي او افغانستان ته د نشئی موادو لپاره راغلي دي.
د اوسومر کې ردمس کړي نه ایران او کوم پیران کې
د کېټ پونوم د یوی هالنډي موسسي سروي خي چې د افغانستان په هرو دریو کورنۍ کې یو نفر نشه کوي. په دې اړه ل ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
یو اوسول سروي د چې د کورنۍ سره مصاحبه شوی ده
او د روان خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
اوس زه ته وایم چې وړ مشپره سات تیر شو کنه څه سات به می تیر شوی بابا یو عادي بندر و.
یا ور بیا هر کله درنو اوریدونکو اوس هم د خبرونی لمړی مطلب په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي عادلی راس په څرګندونو باندې پیلو. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي وایي چې باید له ترهګرو سره د جګړې تر څنګ د هغوی مالی سرچینې هم وچکړل شي. عادلی راس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق د ترهګرو مالی سرچینې دي. ترهګر یوازې د جګړې لالارې نشي ماتیدای، باید چې د جګړې تر څنګ د هغوی مالی سرچینې هم وچکړل شي. امنیتی کارپوهان بیا وایي چې په افغانستان کې یوازې د کوکنارو لکښت څخه مبارزه ګټوره او مؤثره نتیجه نه لري. باید د دې مبارزې تر څنګ نړیواله ټولنه افغانستان ته د حقوقو کیمیاوي موادو دراتلو مخه هم ونیسي چې په نشئی موادو کې کار ځینې اخیستل کیږي. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په هغه غونډه کې چې د افغانستان د امنیتی وضعیت د څېړنې په اړه جوړه شوې ده، د نورو ګواښونو او تهدیدونو ترڅنګ نشئی مواد هم یو عمده تهدید وبلل شو. داسې یو تهدید چې له طالبانو سره د سولې تر تړون وروسته هم نړیوال امنیت ګډوډولی شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي عادلی راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل په افغانستان کې د سولې د تضمین او نړیوال امنیت د ټینګولو لپاره باید د ترهګرو ډلو مالی سرچینې وچکړل شي.
Our focus should not only be on defeating terrorists.
موږ باید یوازې پر دې ټکی تمرکز ونکړو چې ترهګر د جګړې په ډګر کې مات کړو، باید چې د دې ترڅنګ د هغو پیسو سرچینې هم وچکړو چې د جرمونو او نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. د دې کار لپاره د سیمې په کچه هڅو ته ضرورت دی. باید د کوکنارو لکښت، تولید او بازارونو پر ضد جدي مبارزه وشي. د افغانستان دولت د دې ستونزې د حل لپاره د نشئی موادو د جوړولو پر کارخانو باندې هوایي بریدونه وکړل. افغان امنیتي ځواکونو هم یوازې کال د نشئی موادو پر کارخانو باندې 3000 عملیات کړی چې په نتیجه کې 2000 کیلوګرام نشئی او کیمیاوي مواد نیول شوی دي.
عادلی راز زیاته کړ چې یوازې 3 کال افغان ځواکونو د نشئی موادو 8000 قاچاقون کینی ولیدي. د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتریش د غونډې ته په خپل ویلګل شوی پیغام کې ل نشئی موادو سره د افغان ځواکونو بریاو او قربانیو ته په اشاره سره ویلي چې یوازې 3 کال نشئی موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې 10 افغان پولیس وژل شوی دي. په ملګرو ملتونو کې د روسي استازي هم نشئی مواد په افغانستان کې د ترهګرو ډلو اصلي مالی سرچینه او د سیمې هیوادونو امنیت ته یو جدي ګواښ بولي. دایل نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې لنشئی موادو سره په ګډه مبارزه وکړي. خود کورنیو چارو وزارت په خوانی موین او امنیتی چیرونکو میرزا محمد یارمن بیا د سیمې هیوادونو لنشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې په بیغوري تورنوي. د زیاتوي چې د نشئی موادو د تولید لپاره ټول کیمیاوي مواد د همدی هیوادونو له پولو څخه افغانستان ته راوړي.
ریکار سره عموما در افغانستان تولید نه میشه. یس
پریکر سرونه په افغانستان کې نه جوړیږي، بلکې روسی، آلمان، ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راځي. باید د سیمې هیوادونه او نور نړۍ ژمنه وکړي چې د هغو کیمیاوي موادو مخه به نیسي چې تریاک په هیروینو بدلوي. خو که دا هیوادونه د پریکر سرونو صادرات نه بندوي، نو دا معنی لري چې دوی غواړي افغانستان د دوی د کیمیاوي موادو مارکیټ وي. بل دا که د افغانستان حکومت غواړي چې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، د کښتونو بشپړ ویجاړول د امنیتي دلایلو له مخې امکان نه لري.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت، تولید او قاچاق په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې امریکا هڅه کوي طالبان له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې وشلوي. خو دې ډلې تر اوسه پورې دا ضمانت نه دی ورکړی چې د سولې تر تړون وروسته به د نشه یي موادو له کښت او تولید څخه لاس اخلي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازي عادل راز د څرګندونو په اړه مو د مرسلین ارسله راپور اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي رادیو څخه اوریدل شي.
زموږ غږله ازادي رادیو نو اوریدرنو دوستانو، تاسو د زهرو کاروان خبرونه ته غوږ یاس. اوس هم ل ایران څخه د راستنو شوی موتادینو په اړه معلومات درکو. افغان موتادینو لدی عمل خپل کورنۍ په ایران کې پریخي او افغانستان ته راغلي چې دلته نشئی مواد اسانه ورزانه پیدا کیږي. په فراه ولایت کې د موتادینو د درملنې مرکزونو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویلي چې د دې موتادینو درملنې دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي، ځکه چې دوی له خپل کورنۍ څخه لیرې اوسېږي او د کورنۍ د نه پاملرنې لاملې درملنه نیمګړی پاتې کیږي. په دې اړه حافظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوتا کوړندې کوي.
د فراه ولایت له زړه ښار څخه هرمیاشت څه د پاسه سل معتادین د درملنې لپاره روغتونونو ته وړل کیږي، خو په دې ځای کې بیا هم ډیر معتادین پاتې دي او خپلې نشې کوي. د دې معتادینو ډیری برخه هغه معتادین دي چې څو کاله کیږي په ایران کې خپلې کورنۍ پریخي او د دې لپاره افغانستان ته راغلي چې دلته نشې مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي.
ایران
کې می مزدوری کوله، هلته به می له ایرانیانو سره یو یو دود څکول. لومړی می چرس کول، وروسته تریاک او لاتو کالو راهیسه خیخات کوم. دا ټول ستونزه زموږ خپل ده. دولت مو درمل نه کوي خو موږ نه ورزو. تیر کال می له ډاکټر پرته په خپل کور کې درمل نه وکړه. و میاشتې خوم، خو له درد او ستونزې پرته می بیرته نشوته مخه کړه. دا کار زما خپل غلطي و. هیڅ ډول ستونزه می نه درلوده.
هیڅ مشکل نه نشه.
په ایران کې مو تاسو له کور می مو په ایران کې د وری دی و پیدنی. دا سلور 15 کال کې ضرورت دلته راغلی دلته اوس در به در پروت نه شریکونی. یو وخت می دلوده و دا غزه مو تات کړم. روزانه دو درې میاشتې روزانه د غیسی موفت کله زینې راکلو مره چې موته اسلم مره ماته بلډ سپ پیسې وخت ډیر خنه منسوز عمل د 15 کال کې شه د کوچنی امپلا ګردمې لکړې دا دی ودل در بدل نه ته پروت.
په خپل خوا خا د نشي پری خودل او د کورنۍ لخوا د موتادینو څارل د احتیاط په درملنه کې اساسي شرایط بلل کیږي. د فراه ولایت د موتادینو د درملنې اتیا بستریز روغتون مشاور جواد پاتشاخیل ازادي رادیو ته وویل په دې ولایت کې ډیری موتادین یو ځل نه بلکې څلور ځله تداوي شوي دي. خدای چې کورنۍ له هیواد څخه د باندې اوسېږي او څارنې نشته، نو دغه موتادین تر درملنې وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
یو ډول معتادین موږ ته د خپلو کورنیو لخوا معرفي شوي دي. د بې سرپناه معتادینو په پرتله د دې ډول معتادینو درملنه اسانه ده، ځکه چې دا کسان کورنۍ لري او د کورنۍ لخوا څارل کیږي. خو بې سرپناه معتادین بیا کورنۍ نه لري او هیڅوک یې څارنه نه کوي. همدا دلیل دی چې دا معتادین تر 15 ورځو درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د نشه موادو کښت، تولید او نشه موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل هغه عوامل دي چې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي، او د دې ترڅنګ هغه معتادین هم ډیریږي چې یو ځلې درمل نه شوي وي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کئ؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وهاسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
زموږ غږ آزادی رادیو نو اوریدونکو دوستانو، آزادی رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 0.15 اف ام سپا او دغه شان په ټوله سیمه کې په منځنۍ سپا 2.9 رڼا اوریدل شي. اوس هم ستاسو پام د نشئی موادو او متعدینو پاړه د کیت پونوم د وی هالنډي موسسي سروې تر اړو. د کیت پونوم د وی هالنډي ادارې څېړنه خي چې په افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یو نفر نشه کوي. د افغانستان د امروختیا وزارت د نشئی موادو کمولو ریاست د دې سروې راپور تاییدوي او وایي چې دا سروې به له دوی سره د وقایوي پروګرامونو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. دا چې دې موسسي د نشئی موادو په کومه برخه کې سروې کړي او په دې سروې کې له کوم میتود څخه کار اخیسته، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د دې سروې هدف څه و.
د دې سیرنه عمده هدف دا دی چې په افغانستان د ملي په سطح کې د روغتیایی مشکلات باید تعیین شي چې کوم مشکلات ډیر دی په افغانستان، او د عامې روغتیا وزارت باید کوم ستراتیژیکان او راکارونه باید پلان ولري چې په افغانستان کې عملي وکړي.
دغه سیرنه کې د کوم میتودولوژي او کوم شیوانه دوی کار اخیستی ده او دغه سیرنه یې ترسره کړې ده په افغانستان
کې؟ دا جناب علمی صاحب یو اوسول سروې ده چې د کورونې سره مصاحبه شوې ده، او دا اکثرا انتخابي ده. مثلا یو کورنۍ مصاحبه کېږي، بیاش 15 کورنۍ سره مصاحبه نه کېږي، شپږم سره مصاحبه کېږي. داسې یو میتودولوژي ده. ولې چې موږ ګورو په څلور دیرش ولایتو کې دا په یو لس لوی شهرونه دا مصاحبه د کورنۍ سره شوی ده.
کوم کسان کوم مواد نه ډیر دوی استفاده کړی ده او کوم استفاده کوونکي په دغه سیرنه کې په ګټه شوی ده په افغانستان کې؟
دا سیرنه ښایي چې تقریبا 15 نشه توکو دا تعین کړی ده چې په افغانستان کې استفاده کیږي. یوې دا عمده چرس دی چې په افغانستان کې ډیر استفاده لري، او دوم نسوار او سګرټ، دریم اپیوم یا تریاک دی، سلورم ایروین ده چې دوی الکول هم په افغانستان کې استفاده، ولی فیصدی ډیر لږ دی.
په دغه سیرنه کې په یو برخه کې راغلی ده چې درې کورنۍ سره دوی مرکه کړې ده، په نتیجه کې یو کس دوی کسان او د کورنۍ نه دوی معتاد کسان خودل شوی دي. تاسو ځان سره ارقام لري او ډیټا لري او تحلیل لري دغه سیرنه مطابقت لري؟
بله، زموږ ارقام چې موږ ته د مراکز نه د کلینیکونه راځي، دا د چې زموږ انتظار لستیر دی، خلک ډیر تقاضا لري تداوی لپاره، او ورځ پر ورځ د دوی تقاضا ډیر کیږي، او تاسو وینئ چې په لوی شهرونو بیابانی او بیکورو کسان روغ دو کسان ډیر دی، او دا سیرنه موږ تاییدوو چې دا مشکل په افغانستان کې ډیر دی، او باید د امریکتیا وزارت او دولت یو جدي تدابیر د دې تداوی لپاره او د وقایع لپاره باید برنامه ولري.
په دې سیرنه کې راغلی ده چې د روغ دو کسان کورنۍ مالي امکانات نه لري، دی وجه نه دوی خپل کور خرڅوي یا هم پور اخلي معتاد دوی تداوی وکړي. د کوم معتادین دي چې دوی امکانات نه لري دغه سي دوی د کورنۍ زی پور اخلي خپل کور خرڅوي؟
دا په افغانستان کې د دې خاطر چې سی بیمه په افغانستان نشته، ولی اساسی قانونم سفارش کرده او سی خدمات روغتیایی خدمات په افغانستان کې رایگان دي، ولی خلکو په دې خاطر چې د کورنۍ اوس تداوی وشي د ترانسپورټیشن او د کرایې لپاره دوی خپل مال خرڅوي چې ترانسپورت یا مثلا، ولی با فقیر و کورنه دا دیر دی چی دا دوی اخپل اساسی خرسه یا دوی روغ دو کسان دا پار مصرفه، ولی زموج مراکز دا دوی دا پار آماده دی او خدمات طول مراکز چی موش پا افغانستان لرو خدمات رایگان دی، موش دا دوی پیسی او شای نگاره، ولی بعضی مصرف چی دوی ترانسپورت دا پاره که اگر دا دوی کار دی، ولی دستی مشکلات استه چی عمومی روغتیایی بیمه دا خلق دا پار
په همدې راز روزګان او غور دوا ولایتونه یاد شوې دي په دغه سرنه کې چې بد وضعیت کې دي روغ دو کسان په دغه دوا ولایت کې. روزګان کې خو بیخي د سره د صحي مرکز نشته، خو بیا په غور کې خو تاسو مرکز لري، ستاسو اقدامات په دې اړه څه دی؟
تام روغتیا وزارت برنامه لري چې په روزګان چې موږ هیڅ صحي مرکز د روغ دو کسان نه لرو، موږ باید هلته مرکز ولرو. زموږ اولویت داده چې په روزګان او نورستان موږ باید مرکز ایجاد کړو، ولی په غور ولایت چغچران کې موږ مرکز لرو. دا مرکز یو شلبستریز مرکز دی، ولی په غور یو بل مشکل داده چې ولسوالي لري دی د شهر نه، په تایواره لاله سرجنګل هلته هم مشکلات ډیر دي او موږ پلان لرو په نوي ستراتیژي او نوي پلان کې چې په تایواره او لاله سرجنګل کم بیز مرکز هلته ایجاد شو روغ دو کسان لپاره ارزه وشي.
او رستی پوښتنه دا ده چې د دې سروې لارښوونه او دغه سفارشونه تاسو ته څومره ګټوره ده ستاسو په اوسنۍ وضعیت لپاره چې دي کې تغییر راځي؟
دقیقا د ټولو سرویګانو او خصوصا د دې سروي سیرنه او سفارشونه او ارقام چې مشتاشه د موږ لپاره د انډیکیټرونه شاخصونه تعینوي چې موږ کوم کارونه باید وکړو، خپل ستراتیژي خپل پالیسی موږ باید تجدید وکړو، او د خلکو لپاره لاسرسي د خدمات باید زیات کړو چې خصوصا هغه کلی او ولسوالیګان هغه ولایت چې مراکز نه لري موږ باید خدمات او کوم خدمات موږ ارزه کړو. زموج تحلیل داشه چې زموج وقایوی خدمات باید د تداوی خدمات نه لا زیات سي چې د نشي توګه استفاده تدسي.
له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اوس هم د زهرو کاروان خبرونی ورسی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د تیر په څیر ساسې لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې په دې کیسه کې اوري چې د جمیل دکان ته د هغه دوه انډیوالان ورزي، خو جمیل په قهر کېږي او هغه ته وایي چې نور مې ساسې له انډیوالۍ توبه ده. دا چې د انډیوالان یې د څه لپاره دکان ته ورغلي وو، جمیل ولې له هغوی سره ملګرتوب پرېښود، او اصل کیسه څه ده، دا په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
جمیل جان څنګه شو؟ سیګریټي خواند وکړ کنا؟
یار غفار جان ډیر خواند وکړ، بل سیګریټ ټایم لا ډکې زوره ور. غفار جان بل سیګریټ ټایم ول ډکا
زورا ډکې یال دان نه ناستانی را ډکې
ونه سارا ته څکوي واشنی یې اوس یې هم پوره یو سیګریټ یوازې وا هغه هم اول ځل دی را باندې تاوان نشي.
اجی اسلامه دا څومره خوږه سندره ده، تو خو دا आवाज لګ جکا
کومه سندره
تاسو چوب شي؟ دا سندره ده.
نو دا خو رښتیا هم چې ښه سندره ده، تاسو ولې خاندئ؟
یاره جاوید جانه رښتیا هم چې نشه یې زوروره دا سندره نه ده، د سپي غپا نه غپا
د سپي غپا چیرې بابا؟ ته فکر کوې چې زه د سپي غپا او سندره نه سره پېژنم؟
والله کارو تاسو ولې خاندي؟ نو دا خو رښتیا هم چې سندره ده،
دا نو ستاسو نه پوهېده سندره او د سپي غپا نه سره پېژنئ. دا خیر، زه نو ځم کور ته. هغه زما موټر څه شو؟
موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
خفاره دغه بالغ ته نږدې کا،
ته یې نه وینې؟ موټر خو دې دغه دی مخ ته ولاړ دی.
ښه، موټر مې دا دی.
خیر
کو موټر پیسې سوار اعظم هغه زما کورتۍ چیرته ده؟
کورتۍ دې دغه ده وغلا
ته ودرېږه زه یې واغوندم.
څه کوې؟ دا خو پتلون نه دی چې ته پښې پکې نه ناپاسې، خوشې که کورتۍ دی چیرې وایې؟
تاسې خو بیخي زما نه لیونی جوړ کړ چې په هره خبره مې خاندئ. زه دومره نه پوهېم چې کورتۍ او پتلون نه سره پېژنم.
جمیل جانه خدای دې نه کوي، ولې به لیونی؟ دوی خپله لیونیان دي چې پر تا باندې خاندي. سیګریټي په سر نیولې دي ناکه خاندي.
بس حاجي صاحب، ستا د سپینې ګیرې خاطر مې وکړ، که نه نو زه ورسره جوړېدم. بس زه نو ولاړم، تاسو پوه شه بنډار مو.
پختور کې دی پرېدا په جمیل پسې ورشه تر کوره ورسوه. نشه دی په کومه کنده کې ونه لویږي او یا یې چېرته موټر ونه وایي.
وایي نه ساره ورشه، سیګریټای مو پې ووهه، کار څه پې وشي په موږ به په خدای ته واچي.
سړی یو دود ورکی، تاسو پوره یو سیګریټ پیو.
بس نورې څه کوې؟ ډېر بویاره سات په خدای تیر شو.
هو سات خو مو تیر شو، خو زه د جمیل په باره کې اندېښنه لرم.
السلام علیکم جمیل جانا.
سلام علیکم جمیل جانا.
وعلیکم سلام. غفار سړی مشه، نثار تم سړی مشه، په خیر راغلی.
خیر یو سی ژوند دی اوسې. اوهو جمیل جانا، دا لاس ولې تړلې دی؟
دا خو پرون ماښام چې ستاسې له بنډار څخه کور ته راتلم، په لاره کې په یوه کنده کې ولوېدم او لاس مې مات شو.
څه وایې؟ مات شو؟
او مات شو.
نو ډاکټر ته ورغلې؟
ورغلم، ډاکټر مې لاس په ګچو کې راوتاړه.
ښه خیر، خدای به یې جوړ کړي. ښه اوس دا راته ووایه چې وړ مشپره یې ساعت تیر شو که نه؟
څه ساعت به مې تیر شوی وي بابا؟ یو عادي بنډار وه. داسې بنډارونه خو موږ او تاسې همیشه کوو.
دا نو ته وایې چې عادي بنډار و؟ تا تر اوسه پورې د 400 سیګریټۍ وهلی و.
نو سیګریټۍ خو مې اوس هم نه دی وهلی.
دا نو ته وایې چې نه مې دی وهلی، یو دود هم نه، یو پوره دانه سیګریټۍ دې وازې ووهه. داسې عجیبه خبرې دې کولې چې له خندا دې مړه کړو زوره واره.
نه پوهېږم، زما نه دی یاد.
ستا به نه وي یاد، خو موږ په موبایل ویډیو درنه جوړه کړې ده.
ها ویډیو مو جوړه کړې ده، داسې راښکاره کوي.
دا دې وګوره زما په موبایل کې ده، ودرېږه درته وښیم. دا دې وګوره.
ودرېږه زه یې چالانه کوم.
ورځه حرکت وکړه له خیره.
دا موټر ولې حرکت نه کوي؟
نو خو تا بریک نیولی دی.
ښه خیر دی، پښو کور ته ځم. بس دی لرې کوي، بس هېڅ شرم او حیا نه لرې؟
فکر کوې ناځوانه موبایل دې را مات که.
نازوانان تاسی هست که زه
ولی مگه چه نازوانی در سره کردی؟
دا نازوانی نده چی یه وار مده چرسو سیگریتای را باندی واه او بیا مو ملندی را باندی واهلی ویدیو مو هم را نجوره کرده
دا خواندی والی دا پاندی والی که خو ساتیری وینو
دا اندی والی نه بلکه بیزتی دا تاسی زما اندی والان هست که زما دخمنان اندی والان دا سی وی چی خپل اندی وال پا چرسو اخته کوی
نو دا خو یاو ساتیری وا پا یاو سیگریتی خو چوک نچرسی کیگی
بس بس دا خبر نور پریگده زه سر لنن څخه هم له چارسو سره او هم ستاسو سره خدای پامانی کوم نشه سړی بې عزته کوي څوک چې عزت ونه لري ژوند څه کوي که دا ویډیو یو چا لیدلی وای زه به په شرمونو شرمېدلی وای
نو ویډیو خو دا دی ماته شوه او بل دا چې موږ ټوکې درسره کولې
نشه دې ورکه شي تاسې ورک شئ او ټوکې مو ورکې شه نور زموږ او ستاسې انډیوالي پر همدې ځای ختمه شوه خلاص
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو د دیونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
په خپلات کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بټول په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې
په کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره